رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د شنبې ورځ ده او د 1415 هجري شمسي کال د ثور 11مه ده چې د 2014 میلادي کال د اپریل د 1 منټې سره برابرېږي. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9:30 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 6 بجې دي. د مهمو خبرونو غټ ټکي:
د قندوز په پیښه کې 14 امریکایي پوځیانو ته جزا ورکړل شوه. په داسې حال کې چې د سوریې د فبروري د میاشتې اوربند مخ په ختمېدو د امریکا او روسیه هڅه کوي چې نوي داخلي اوربندونه ایجاد کړي، او د غیر دولتي موسسو یا انجوګانو په هکله د چین د نوي قانون بشپړ جلد پرون خپور شو.
در د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه پیل کیږي. په دې خپرونه کې به تاسو واورئ چې په امریکا کې د ساينس پر رشته کې د زده کړې لپاره د جنکو په کچه د هلکانو شمیر زیات دی. یوه تازه ساینسي څېړنه ښیي چې که د ځمکې د تودوخې کچه د سانتیګراد په حساب د 2 درجو نه نیمه درجه کم وساتل شي، د نړۍ د اقلیم د بدلون په مخنیوي کې به ګټور اغیزه ولري. په دې اړه به د امریکا غږ د خبریالي رپورټ تاسو ته درواورو. او دا وخت په افغانستان کې پیسې له یو ځای نه بل ځای ته په مختلفو لارو چارو باندې انتقالیږي، خو پوښتنه دا ده چې آیا په انتقالولو کې کنټرول موجود دی او که نه. په دې اړه به د څو پوهانو نظرونه واورئ. لومړی د حسیب الکوزینا خبرونه واورئ.
د قندوز په پیښه کې 14 امریکایي پوځیانو ته جزا ورکړل شوه. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جوزف فوټل وایي چې د قندوز په روغتون د برید په تړاو یې د امریکا د پوځ د 14 کسانو په خلاف چې یو جنرال هم پکې شامل دی انضباطي اقدامات کړي دي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ د قومندان جنرال جوزف فوټل په وینا چې پرون په پینټاګان کې د قندوز د پیښې تحقیقات د رپورټ په اړه خبریالانو ته خبرې کولې، وی ویل چې په قندوز کې د وژل شویو او ټپیانو د کورنیو سره خواخوږي څرګندوي، خو په قندوز کې هغه کسان چې د برید نه بچ شوي د امریکا ډاکټې ویلي دي چې امریکایي پوځیانو چې برید یې کړی دي ټاکل شوې سزا ورته کمه ده. د هغو کسانو دا خبره هم کړې ده چې د وژل شویو کسانو د کورنیو سره دې تر هغه پورې مرسته وسي چې اولادونه یې بلوغ ته ورسیږي. په داسې حال کې چې د سوریې د فبروري د میاشتې اوربند اوس مخ په ختمېدو د امریکا او روسیه وڅڅه کوي چې نوي داخلي اوربندونو د لاتیکیا په ساحلي ولایت او د دمشق په مربوطاتو کې نافذ کړي. امریکایي چارواکو پرون د جمعې په ورځ ویل چې په مالي وخت د ماښام پر 12 بجو به په 102 سیمو کې د اوربند نافذېدو وخت پیل شي. د سوریې حکومت په یوې بیانیې کې ویلي دي چې د دمشق او ختیځې غوټه د سیمې دپاره به اوربند 24 ساعته دوام وکړي او د لاتیکیا دپاره به اوربند 22 ساعته دوام وکړي. د نویو موافقو او اوربندونو خبر په داسې حال کې خبرېږي چې تېره اونۍ د حلب په سیمه کې حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په جګړو کې د 210 کسانو څخه زیات خلک وژل شول. د وژل شویو کسانو له جملې 50 تنه په روغتون کې هغه مهال وژل شول چې په روغتون باندې هوایي برید وسو. د کالیفورنیا په ایالت کې د مقدماتي ګوندي انتخاباتو مخکې د هغه هوټل د باندې چې جمهور غوښتونکي ډونالډ ټرمپ وینا کول اندېښنې مخ په زیاتېدو وې، ځکه په سلګونو مظاهره کوونکي د هوټل د باندې راغونډ شوي وو. ټرمپ د سیلیکان ویلی ته ورغلی چیرې چې اکثره نفوس یې لیبرال دي. یو ورځ مخکې د اورنج کاونټي په سیمه کې هم چې د کالیفورنیا په جنوب کې موقعیت لري په یو مظاهره کې زور زیاتی وسو. د سان فرانسیسکو هوایي ډګر ته څیرمه هوټل د باندې د 300 څخه زیات مظاهره کوونکي راغونډ شوي او د هوټل د باندې د ټرمپ پر ضد مظاهره کوله. ښاغلی ټرمپ د مظاهرې له کبله دې ته مجبور شو چې د هوایي ډګر د یوې پنجرې له لاندې څخه تیر شي چې ځان هوټل ته د وینا دپاره ورسوي. یو خبریالانو ته وویل چې داسې فکر کوي چې د سرحد څخه تیریږي. ټرمپ د سرحد نه هدف مکسیکو یاندي چې د هغه پوینه د امریکا د جنوبي سرحد څخه په غیر قانوني ډول راوړي. ټرمپ ویلي دي چې کچيري ولسمشر سونو د امریکا او مکسیکو ترمنځ به یو غټ دیوال جوړ کړي. د قزاقستان د الماتا په ښار کې چارواکو پروند جمعې پر ورځ یو خبری کانفرنس په زور ودروي. په دې کانفرنس کې فعالینو پر دې بحث کوي چې په الماتا کې د مځکې د ریفورمونو پر ضد مظاهرې وکړي. پولیسو د الماتا د مطبوعاتي مرکز د باندې په لسګونو فعالین ونیول. دغه وروستي انکشافات وروسته له هغه نه برسېره کېږي چې په ټول قزاقستان کې د حکومت پر ضد مظاهرې سوي، ځکه حکومت پلان لري چې د روان کال د جولای د لومړۍ نیټې راهیسې زراعتي مځکې خصوصي سکتور ته ورکړي. سره له دې چې په قزاقستان کې مظاهرې په ندرت سره کېږي، خو په سلګونو کسانو د اپریل د 23 نیټې راهیسې په څو ښارونو کې مظاهرې په لاره اچولې دي چې د مځکې په برخه کې د حکومت د پلانونو مخنیوی وکړي، ځکه دوی اندېښنه لري چې د زراعتي مځکو خصوصي کول به بهرنیو شرکتونو وګړو ته لاره هواره کړي چې زراعتي مځکې ترلاسه کړي. د غیر دولتي مؤسسو یا انجوګانو په هکله د چین نوی قانون پولیسو ته پراخ واک ورکوي چې د دغو مؤسسو پر فعالینو باندې کنټرول ولري. ځینې منتقدین په دې باور دي چې دا کار د چین چارواکو ته لا زیات حقوقي صلاحیت ورکوي چې مدني ټولنې چې د مخه لا ځپل شوي دي لا زیاتې پسې وځپي. د چین د جنوا خبري اژانس پرون سهار د نوي قانون بشپړ جل خپور کړي. دا قانون د پنجشنبې په ورځ د چین د پارلمان له لوري تصویب شو او د 2018 کال د جنوري د لومړۍ نیټې څخه به د تطبیق وړي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو قومندان په تقریبا شپږ کاله بند محکوم شوی دی. هغه په دې تور محکوم شوی دی چې د پیسو، تحفو او ښځو په مقابل کې د حکومت سری معلومات په آسیا کې یوې قراردادي کمپنۍ ته ورکول. ډګروال مایکل وانګخیم میشوز وروستی کس دی چې د وم نمبر بیړۍ په قضیه کې محاکمه او محکوم کیږي. نکسه نور هم په دې قضیه کې محاکمه شوي دي او څو جنرالانو خپلې رتبې د لاسه ورکړې دي او تقاعد شوي دي. ډګروال خیم میشوز ته په یاد شوي قضیې کې تر ټولو زیاته سزا ورکړل شوه. هغه د دې ترڅنګ چې وات یا میاشتې زندانی سو یو لک ډالر جریمه هم پر وخته. او وروستۍ خبر دا چې جراحان په پام کې لري چې په 2018 کال کې د لومړي ځل دپاره د یو انسان سر د بل انسان پر بدن کښیږدي او عملیات وروکړي. سره له دې چې زیات شمیر تکړه جراحان فکر کوي چې دا کار لیونتوب دی او کار نه ورکوي، خو د ایټالیا یو عصبي جراح سرګیو کونویرو وایي چې بیا هم هڅه کوي چې د لومړي ځل دپاره داسې عملیات وکړي چې د یو انسان پر بدن د عملیاتو له لارې د بل انسان سر کښیږدي. هغه ته یو داوطلب کس هم پیدا شوی دی، یو دېرش کلن روسۍ چې ویلری سپیردونوف نومیږي او د سافټویر د انکشاف په یوې کمپنۍ کې مدیر دی. دې ته حاضر شوی دی چې د عملیات وکړي. هغه معیوب دی. د طبابت په نړۍ کې د ډاکټر کونویرو پروژه طرفداران لري، چې په طرفدارانو کې ډاکټر مایکل سر هم راځي چې یو مشهور جراح دی. هغه ویلي چې دا عملیات ډیر خطرناک دي، خو وایي چې تجربو ښوولی چې د عصبي رګونو وسول شای کار وکړي. په دې عملیاتو کې چې شپږ دېرش ساعته به دوام وکړي، د سپریدونوف سره سر به 12 درجې د سلسیوس سوړ سي، بیا به د هغه د بدن څخه ایسته کړل سي او ژر به د یو بل انسان پر بدن چې عصب یې فلج دي کښېښودل سي. په دې عملیاتو کې به سل کسه ډاکټران او نرسان کار وکړي. وروسته د عملیاتو څخه به مریض د درو څخه تر څلورو اونیو پورې په مصنوعي کوما کې وساتل سي چې عصبي رشتې سره وصل سي او فعالیت شروع کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا وخت په واشنگتن کې د مخوستن 9:00 او 8:30 دقیقې دي. په متحده ایالاتو کې اوس د ساينس پوها الکانو شمیر د جنکو په کچه باندې زیات شوی دی او د امریکا د کالوراډو د ایالت په یو موزیم کې په دې باندې کار روان دی چې دغه فرق او توپیر په څه ډول لمنځه یوسي. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریالې شیلی شلندر رپورټ تا چې له ډنور نه رالېږلی دی.
له هر ماشوم نه چې پوښتنه وشي چې کله لوی شي نو څه غواړي چې وی کړل، نو اکثره د دوی غټ فکر کوي. نو نجونې مستثنا نه دي، یوه جنۍ بیا داسې وایي.
When I grow up I want to be a marine biologist. Astronaut.
کله چې زه غټه شم نو غواړم چې یو سمندري جیولوجیست او فضانور شم. کله چې زه غټه شم نو غواړم چې ساينس پوه شم. مګر د ټکنالوژي نړۍ لا تر اوسه د هلکانو کلب دی، ځکه نو د نجونو او هلکانو ترمنځ د توازن د برابرولو سره باید مرسته وشي. د ډینور د طبیعت او ساینس موزیم په دې وروستیو وختو کې د نجونو او ساینس ورځ ولمانځله. په دغه خاص پروګرام کې څه باندې 300 مسلکي ښځو چې د ساینس په برخه کې کار کوي برخه اخیستې وه. دوی په خپل اضافي وخت کې خپلې تجربې وښودلې او څه باندې 10,000 نجونې را جلب کړلې. د ساینس د مضمون ټول ډولونه وښودل شلو، بیولوجستانو، کیمیا پوهانو، انجینرانو، نورو ټولو خپل کارونه وښودل. د چاپیریال انجینر دانیلا کاستنیدا د تجربې په یو میز باندې ځوانو نجونو ته وښودل چې څنګه د نور خپلې د سکولو پاکې اوبه فلتر کوي.
And then that table is going to show you all about how our water gets dirty and why it's important to clean it if you want to go check it out, okay?
او تاسو وینئ چې څنګه صاف یو بود لوخي لتل نه راوځي او د هغه څه دي چې مونږ ورنه د بود صافولو په ماشينونو کې کارا خلا فلټرونه استعمالو. د موزیم په بل برخه کې ځوانو جنو د ایملی سنود بریمن د صحوی بیولوژي په اړه کې معلومات لاسته راوړل چې واشي مرغانې سره وټړل چې له دوی نه د مهاجرت په اړه کې زده کړه وکړي او د مرغانو په سلسله push.
We actually put this little device called a radio track on them and then we actually glue it to the back.
موند د دوی تر شا پورې وړوکی اله وټړل او د دې په ذریعہ مو د دوی د حرکت څرک لگاوه. دا تجربه د لیسې د زده کوونکو انیکا اخوخه شوله. زه فکر کوم چې د مرغانو سره کار کول به خوي ځکه چې ډېر په خوانه مې د دې سره علاقه لرله. دا د ساحې کار نو د ساينس ژورنالیزم هم د نجونو او د ساينس د ورځې د پروګرام یو برخه وه. کایلا ماچینارا د کولارادو د ماشومان او وزدکهون کی خبره علاوه او دغه پروګرام د منتظم کولن کارټر سره مرکه وکړه.
Why did you decide to do this the girls in science exhibit?
ول تاسو پریکړه وکړه چې جنو او ساينس نندارتون جوړ کړی. لومړی دا چې زه یو مور یم زه دول ارګان لرم ځکه نو دا ماته مهمه ده چې نجونی په دې پوشي چې دوی هر څه چې وغواړي کولای شي. کله چې زه لوی شم او غواړم یو داستان لیکون کې شم زه هیجان شوی ما ځکه هله لرم چې وداسې ورځ راشي چې ستا یو کتاب ولولم ولولم دا به زما لپاره غټه ساتيري وي. او په ساينس کې د خوځو لپاره ډېر فرصتونه شته دي او د پنځم ټولګي زده کوونکي لیلی وویل خدا زه به د نورو سره شریک کړم. زه فکر کوم که څه هم چې دا د نجونو ورځ ده هلکان باید په قاطع ډول د ساينس زده کولو هڅه وکړي. ساينس واقعا د ساتیري او ورزش کار دی. د هلکانو په شمول کورنۍ ته تل هر کله ویل کېږي چې د دغې خاصې ورځې په مراسمو کې ګډون وکړي او وویني چې د ساينس ټول مسلکونه د هر چا پر مخ خلاص دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن نوریدم خو څنګه بجې او د 24 دقیقې دي. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د دفاع وزارت اعلان کړی دی چې د قندوز په ولایت کې د بسرحد ډاکټرانو پر وختون باندې د هوایي برید په تړاو د یو جنرال په شمول شپږ پوځیانو ته انضباطي سزا واوروله. په قندوز کې زموږ خبريال ګل رحیم نیازمن په خپل ریپورت کې وای کوم کسان چې دغه هوایي برید نه ژوندې بچ شوي دي وای چې ملزمانو ته کومه سزا اورول شوې ده. په موکړې ریپورت ته
د امریکا د متحده ایالاتو لخوا هغه شپاړستن عسكر چې په قندوز کې د بسرحد ډاکټرانو د روغتون په بمبارولو کې خکیل وو له دندو ګوښه کړل شوې دي. تیر میاشت قندوز ته په افغانستان کې د قاتم لاټړ د قوه قماندان نیکلسن او د هغه میرمن د بسرحد ډاکټرانو پر روغتون د بمبار د بخنی غختلو په خاطر راغلی وو. په دغه غونډه کې چې نیکلسن پکې د روغتون د بمبار په خاطر بخنه غوښته د هغه کورنۍ وارثینو ته هیڅ برخه ور نه کړل شو چې د کورنۍ غړي پر روغتون کې د بمبار پر وخت وجل شوی وو. هغه کسان چې د بسرحد ډاکټرانو د روغتون پر مهال له بمبارۍ څخه روغ وتلی وای چې د امریکایي عسکرو لپاره اعلان شوی سزا کم ده او دوی غوښتنه لري چې د وجل شوی کسانو کورنۍ سره تر هغه مالی مرسته وکړي چې اولادونه یې بلوغ ته ورسیږي. حمدالله په قندوز کې د بسرحد ډاکټرانو د روغتون یو تن کارکونکی وو. هغه وای چې د بمبار پر وخت په همدغه روغتون کې وو خو دې ژوندې پاتې شو او ترې چې ډاکټرو په بمبار کې لومړی ټپی او بیا یې د ډاکټرانو او دوايي د نشټوالي له امله ساور کړي. حمدالله زیاتوي چې د ډیر نږدې دوستان چې ډاکټرانو او نرسانو په دغه روغتون کې د اور د لمبو خوراک شوي دي. هغه وایي
په دغه شپه کې زه د جامو وینځل بخښ کوم که بمبار چې وکړ کڼکۍ وړي کڼکۍ یخ تناس مې شي را مې راول جوړ زخمي کړم وسه دیوال یخ پرې وتل ما زه د دغه تامین لږ جدا وم ته خو نه دي خو دې سره وصل نه دي غړ تامین سره کوم چې ډاکټر مینو لازم تر د کشر تر مو ډاکټر او اجل شوبه کې کار کوو څلور نیم کال کې دلته کار کوو د کندوز پوهنتون کې استاد مو هغه په دغه شپخانه کې شهید شو. په دغه اجل او تک کار کوو په دیش باندې کوي نو خو افتخاري کار کوو چې د ماجګر څلور بجې زوار لمه ته ډاکټر صاحب نو کریمه ماته نو کرینې تلاټه کوړه هغه ته ویل چې ما ته دې په خاطر نه لستر چې زه د سورز کور کې ماتې دي خاطر لستر چې د سورز ما ضرورت د خدمت وکم.
حمد الله وای چې د بي سرحد ډاکټرانو په روغتون کې د بمبار لامل د وجل شو کسانو له کورنۍ سره د تر هغه مرستي وکړي چې اولادونه یې لویږي.
دلته خدای مریض تداوی کېدلا خو هغه ځکه مونږ د انسانیت تداوی کولا دا نو کې دا عسکرو امریکایي او طالب او بل څه کومه انسانیت تداوی کولا او ډاکټران شهیدان شو د سرور چې هغه د دې ته عامه ارزه کې د امن ورکی په هر مذهب هر ملک حل کړ حل کړ تو کې دې ته امن امنیت جوړ کیږي. دا بمبار شته دا دې مونږ چې دې یوازې د دندې نه لري شي باید دیو الانی ادام شي ادام سره روبل دیو ته دې مشمنان ته دیت ورکړل شي. یو نفر هیڅ کله نظم ډاکټر نه پیدا کیږي. وخت ضرورت لري اقتصاد ته ضرورت لري دې حالت تر چېږي ډاکټر کیږي زمونږ قدرونه د مینلار سلو وژنه خو سرکاري مو وژنه زمونږ سرکاري وژنه کوټی راغه جنده خوشا خپل دوی ډاکټرۍ تر سوالي خو مونږ نه شو سوالي ځکه چې هغه ډاکټر وو زه نشم کولی شي دوه کورونه یو ځای مخته بوزم دوه کورونه اقتصاد پوره کړم تر دې چې دا ماشومان بلاغه ته چېږي تر کوچنی ماشومې څلور میاشتې هغه پر دې ته باید مصرف ورشي درځو دا قصدي کارو کوټی دی وای چې مونږ اشتباهي کړې ولی په څلور ورځو بیرغ اوچتو دوی سپین بیرغ په امنیت اوچتو په ولایت اوچتو هر بخش د دولتي هر بخښمنه بیرغ اوچتو یو شپخانه باندې بریدله په ټول خار کې چراغونه نو په شپخانه باندې چراغون لګیدل دي مې سه بیرغ خپل خور ور شپخانه باندې بریدله.
سعید دغه روختون یو بل کارکون کې دی. سعید 13 میاش له امریکا غک سره په مرکه کې ویلی و چې که امریکا دغه عسکرو ته یوازې عادي انضباطي سزا ورکوي نو دا د دوی په انسانيت پورې خندل دي.
او زه خپل په دې سزا باندې چې دوی ته تنکړی دا زه یو فیصد قانوني نه پته باندې دیو باید صحیح علانیه محکمه شي نو دا سزا چې کوم نه دا مونږ پسی په حقیقت کې مونږ پسی ټوکی کول دي مونږ پسی استهزاء وهل دي.
د بي سرحد ډاکټرانو پر وختون د بمباري پر وخت د زینو نورو ژوندې او پاتې شو کسانو لپاره د ډاکټرانو لخوا د عصبي او رواني تداوي پر وخت د میاشتو میاشتو آرام ورکړل شوې ده. ګل رحیم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن نوري. د اقلیم د بدلون د مخنیوي په خاطر چې پروس کال په پاریس کې کومه موافقه حاصله شوه او سږ کال د اپریل په 28 د اقلیم په نړیوال کانفرنس کې په نیویارک کې په نړیوال کچه باندې 100 هیوادونو لاسلیک کړه د ځمکې د کورې د تودوخې د کمولو لپاره 2 سانتیګراد حد ټاکلی و. خو یوه تازه ساینسي څېړنه ښیي چې 0.5 سانتیګراد د تودوخې کموالی به د نړۍ په اقلیم مثبته اغیزه وکړي خو اثر به یې په ټولو سیمو کې یو شان نه وي. پام وکړئ په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریالي روزن سکربل رپورټ چې زه سې سلیمان چای تاسو ته دراورم. د پاریس په موافقه کې غوښتنه شوې وه چې د ځمکې د تودوخې کچه باید د صنعتي انقلاب د زمانې نه مخکې کچې نه 1.5 درجې او یا 2 سانتیګراد نه لوړه نه وي. مګر ساینس پوهان وایي چې د نوې څېړنې په دوران کې هغوی ته معلومه شوه هر څومره چې د ځمکې د تودوخې درجه ټیټي هغومره به د نړۍ د اقلیم په بدلون باندې ناوړه اغېزه کمی. په خاصه توګه هغه قاروي ملکونه چې د استوا د کرښې سره نږدې پراته دي او ګرمي په کې له حده زیاته وي. د پاریس په غونډه کې د مخ پر ود هیوادونو او د سمندر په غاړه پرتو ځینو کوچنیو هیوادونو استازو زیار وویست چې صنعتي هیوادونه په دې باندې قانع کړي چې د ځمکې د کورې د تودوخې درجه باید له 1.5 درجو نه لوړه نه وي. د موسم او اقلیم پیژندونکو او د جرمني ساينس پو کارل سولایزنر چې د کلایمیټ انالیټکس په نوم د اقلیم د چړلو په یو مرکز کې کار کوي وای چې 0.5 کمواله د هغه هیوادونو لپاره خورا زیات اهمیت لري چې د سختو سیلابونو او سمندري طوفانونو د خطر سره مخامخ دي. بله زمونږ په لټنې ثابتوي چې 1.5 درجې سانتیګراد تودوخه د نړۍ د اقلیم لپاره خوندي او مسؤونه کچه ده. سولایزنر چې د وروستۍ ساینسي څېړنې د ټیم مشري په غاړه درلودله امریکا غږ ته وویل چې د 1.5 درجې او 2 سانتیګراد ترمن د تودوخې توپیر د نړۍ په 25 مختلفو هیوادونو کې څېړلی دی. د ښو حاصلاتو د لاسته راوړلو د کرهنې لپاره د اوبو د موجودیت ډیر خراب موسم د سمندر د اوبو د کچې د لوړېدو او د سمندر د مرجاني ډبرو د ځای کېدو په شمولې یولسو مختلفو عواملنا د رهنما په ډول استفاده وکړه. سولاینزر وای چې اغیزه به یو شان نه وي. په مختلف ملکونو کې فرق کوي. هغه هیوادونه چې په مرتفعو شمالي سیمو کې موقعیت لري د اقلیم له بدلون نه ډیره ګټه پورته کولی شي. ولې؟ دا ځکه چې هلته ګرمي ډیریږي او د کرهنې لپاره موسم مساعدیږي. خو له بل پلوه کومې استوایي سیمې چې په یقیني ډول ګرمي پکې معمولا زیاته وي د اقلیم بدلونو ته زیاته ګټه نه رسوي. هر څومره چې ګرمي زیاته شي د فصلونو حاصلات یې کمیږي. کله چې په استوایي سیمو کې د تودوخې درجه د 1.5 او 2 درجو په منځ کې د غنمو او د جوارو د فصلونو حاصلات کمیږي.
Another hot spot is the
یو بل مهمه سیمه چې ساينس پوهانو پکې څېړنې کړې دي د مدیترانې د سمندر د شاوخوا سیمه ده چې منځنۍ ختیځ او شمالي افریقا پکې شامل دي. سولانزر په دې باب وايي
Our projections indicate that there will be a reduction of
زمونږ پیشبینی خدا دا کې د تودوخه درجه 1.5 او ساتل شي برابر 10% به هر کال د غسیمې په هوادونو کې او به کمیږي. دا چې دا وخت د غسیمې د وبول سخت کمبود سره مخامخ ده او سیاسي ګډوډي او بې ثباتي هم پکې روانه ده. ډېر امکان لري چې د اقلیم بدلون به حال نور هم ګډوډ کړي او ناوړه اغیزې به هر ځای لیدل کیږي. د سمندرونو مرجانی ډبرې چې غایې د مختلفو سمندري حیواناتو د ژوند د بقا او د ساحلونو د خوندي ساتلو لپاره خورا زیات اهمیت لري. د دې چانس لري چې لټیټې درجه تودوخې سره ځان عیار کړي او دا به تر ډېره حده د سمندر د کچې د لوړېدو د سرعت په سوکه کولو کې هم مرسته وکړي. ساينس پوه سولانزر یو ځل بیا وایي مونږ غوښتل چې له دې لارې نه پالیسي سازان آګاه کړو او عام ولسي وګړي هم پوه کړو چې د سمو معلوماتو پر اساس باید پرېکړې وشي. او کومه غوښتنه چې له بډایو صنعتي هیوادونو نه د پاریس پالې غونډه کې بې وزلو هیوادونو د عملی ګامونو اخیستلو په خاطر کړې وه په واقعیت کې زموږ د دې مطالعې نتیجې ملاتړ کوي. دا تازه څېړنه د اروپا د جیو ساینسز د اتحادیې په مشهور ژورنال ارث سیستم ډاینامکس کې چاپ شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په افغانستان کې دا وخت پیسې له یو ځای نه بل ځای ته په مختلفو لارو باندې انتقالیږي. خو دا پوښتنه مطرح کیږي چې د پیسو په انتقال باندې حکومتي کنټرول موجود دی او کنه. په موخه په دې اړه د نوشابه آشنا راپورتا.
نن سبا افغان وګړي پیسې د بانکونو، ویسترن یونین، صرافی او د شرکتونو د نمائندګۍ له طریقې له یو ځای نه بل ځای ته انتقالي. په افغانستان کې په مکمل توګه د منظم بانکي سیستم نشټوالی د دې سبب شوی چې د پیسو ډېرې لیږد د صرافی او حواله لارې تر سره شي. د خوست اوسیدونکو وایي
عمر ګل نمیګه ما خوست خار کې دکاندار یم. موږ ټول کاروبار په ونډي دی یا په خورتا یا کوبل تا کوم طرف کې چې وی د اوس په حل 2500 روپۍ ایمینګ نه په ونډي په لاکو مثال خولي.
آیا د پیسو د لیک لپاره ځنګړې لای هشته د پولي خدماتونو چمتو کوونکې باید څنګه د پیسو د حواله کاروبار ته قانوني بڼه ورکړي؟ د کابل پنتون د اقتصاد پاندی استاد تاج محمد اکبر وی هغه نه هدونه چې د پیسو د حواله کولو دنده په غاړه لري باید د افغانستان بانک جواز ولري.
اول خدغه نه هدونه چې د پیسې حواله کوي دغه باید جواز د افغانستان بانک نه حتما ولري. وخت جواز ولرلو هغه لیمټ ته نشوړي چې مثلا 10000 ډالر دی دی غیر ته زیاتې حواله کیږي باید تشخیص شي چې دغه پیسې چې لیکدول کیږي منبع کوم ده ترڅو قانوني او غیر قانوني حواله و پیژندل شي.
خو پوښتنه دا ده چې قانوني او غیر قانوني حواله باید څنګه تشخیص شي؟ د سره شاده د صرافانو د اتحادی ویان عبدالرحمن زیرک وی که د افغانستان بانک د لایحې له مخې پیسې حواله شي نو قانوني بللی شو.
د افغانستان بانک موږ ته لایحه راکړه ده په هغې کې واضح معلومه ده چې در 1 لک افغانۍ څخه او یا د هغه معدل کالداری وي که ډالر وي که دغه پیسې اضافه حواله شي د یوه ځای څخه بل محل ته باید په د راپوردهي په کتابچه کې ویشته کړو او د افغانستان بانک یې راپور ورته ورکړو. هغه ورته معلومیږي ورته چې زموږ د کتاب مطابق دغه حوالې اجرا شوي دي و دغه شخص د ترکه څخه وهغه شخص نو دغه ته ورته وایي چې موږ قانوني حواله ده ولې غیر قانوني حواله. هغه هغه حواله بولي چې موږ سره د صرافیو په کتاب کې راجستر شوي نه یي او یا د افغانستان بانک یې موږ منظم راپور نه ورته ورکړي دوی دغه حواله غیر قانوني بولي.
آیا په افغانستان کې د پیسو په حواله او لیک کنټرول شته که هونو نظارت د کوم ادارې دنده ده؟ د افغانستان بانک ویان ایمالا شوروی
حواله د کنټرول ټول مسائل ترنیز مسائل ویته د جواز د افغانستان بانک دنده ده. یوازې په کابل ښار کې موږ تقریبا 202 داسې مؤسسه لرو، پولی مؤسسه چې د حواله کارت سره کې چې د افغانستان بانک سره راجستر دي او څارنه کیږي. په ورته وخت کې ټول افغانستان کې موږ 202 داسې مؤسسه پولی لرو چې هغه هم د افغانستان بانک سره راجستر دي چې کار د حوالو دی، د صرافان نه دي، د حوالو کارت سره کوي. دا ټول د افغانستان بانک څخه نظارت کیږي.
د سوداګرۍ د خونې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مشر او مدیر هیئت غړی ازرخش افیزی بیا د افغانستان بانک لخوا د حوالو نظارت او کنټرول خه خو له بلې خوا فساد ته د زمینی برابرۍ دلګنی.
کنټرول خه کار دی د قانون له مخې په شفافه توګه، ولې ما هیره دغه دی که چیرې دا د حوالې د کنټرول په نوم دا کار وکړي کېدای شي دا د بدې اخیستلو او د فساد بیا یو برخه هم دا وګرځي ځکه چې پیسې دي.
لکه څنګه چې د افغانستان بانک په افغانستان کې د حوالو او د پیسو د انتقال د نظارت دنده په غاړه لري، آیا د فساد د مخنیوي لپاره هم ځانګړې تګلاره لري او کنه؟ ایمالا شروعی
مرکزی بانک په دې وروستیو کې د پیسو د پرمینځلو ضد قانون او د تروریزم تمویل ضد قانون بیا تعدیل کړو. هغه په کابینه پاس کړو همدې خاطر چې نور هم وکړی شي د اخیرونو پیسو او د هغه څه پیسو چې مالي نظام ته ضربه ورکړي د هغې مخه ونیسي. د دې تر څنګه موږ کوښښ کړی چې دغه څوک چې پیسو خدمات وړاندې کوي د نور د قلمي یا کاغذي راپور په ځای باندې الکترونیکي راپورونو ته مخه کړي او نور هم د دې کار په جدي توګه و سره شي. مختلف کانفرنسونه هم د سری خودي ورکشاپونه روزنیز ورکشاپونه ترڅو دې واغه راپور ورکونی کیفیت او دا اوچت ویل شي ترڅو د قانون په اډانه او چوکاټ کې خپل شي خپل کارونه تر سره کړي.
د چارو پوهان په دې نظر دي چې په افغانستان کې د پیسو انتقال او حواله په سمه توګه کنټرول او نظارت شي، لیوي خوبه د تورو پیسو د کاروبار مخاوني ول شي چې په اقتصادي ثبات کې وي اثر هم لري. د هیواد نه بعد د پانګې د فرار مخه ونیول شي. لبل خو به داخلي او خارجي پانګوال د توهڅيږي تر څو په افغانستان کې پانګونه وکړي. نوشاب آشنا، امریکا غاک، آشنا رادیو، واشنگتن.
د دې سات مهم خبرونه ته د قندوز په پیښه کې شپږ امریکایي پوځیان ته جزا ورکړل شوی ده. د امریکا د مرکزی قمندانۍ قمندان جوزف فوټر وایي چې د قندوز پر روغتون کې د برید په تړاو د امریکا د پوځ د شپږ کسانو په خلاف یې چې یو جنرال هم پکې شامل دی ضباطي اقدامات کړي دي. په داسې حال کې چې د سوریې د فبروري د میاشتې اوربند اوس مخ په ماتېدو دی، امریکا او روسیه اوس هڅه کوي چې نوي داخلي اوربندونه د لتاکیا په سایري ولایته د مش په مربوطاتو کې نافذ کړي. د کالیفورنیا په ایالت کې د مقدماتي ګوند انتخاباتو مخکې دغه هوټل د باندې چې جمهور غوښتونکي ډونالډ ټرمپ وینا کوله اندېښنې مخ په زیاتېدو وې، ځکه په سلګونو مظاهره کوونکي د هوټل د باندې راغلي او مظاهرې کولې. او د قزاقستان د الماتا په ښار کې چارواکو پرون د جمعې پر ورځ خبري کانفرنس په زور ودروي.
ډیر محترم اوریدونکو، زموږ د هما نیم ساعته پښتو خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه شروع کیږي. تاسو کولی شئ چې زموږ د خبرونه په انټرنیټ کې په دې پته واورئ voapashto.com. ورځ مو په خیر.
رادیو